آزادی را انتخاب کردید.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم. پیل په خبرونو کو. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقۍ غږ پورته کېده. په اسداباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل درې ټپیان ورول شوي وو چې یوې سا ورکړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی. د مجاهد په وینا نور به د عریضو، فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کېږي. تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه. د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و. اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې. مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي و کون تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیسته. ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي. او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي. د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیځ د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیکې تر ټاکل شوی. د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیګ ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام عارفیته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی.
این نهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. په همدې تړه واورئ چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
بیخی کار میگی کلا ورز بیا سل که جمعه پا ورز بیا یو نیم سل هم دونه که لار رو مورده میورکن.
بیگا ده روسیه او اوکراین پلاویو دوهم وار خبری وکړي. ډیره خاصه نتیجه نه ده ترې راوتی، خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل
په لوبیخ پریوګورخ یست
په خبرو کې حتما یو څشته، ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه.
لکه پیشته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی ناراضي دلبري د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماتیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین بڼه خبرې کولې. وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. آغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي، خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکوي. طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نهو نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه هډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اوس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړي کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته ډېر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالره ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي، یونیسف ویلی چې یوازې د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,600,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 14 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,100,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چکر ته د وتلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوي قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي راډیو ته وویل د وراره د واده مراسم پای ته رسېدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چکر وتلی وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې ښې سره لګېدلی او هغوی هم پرې ډزې کړي دي. ډاکټر منګل طالب چارواکو وغوښتل چې باید قاتل پیدا او سزا ورکړي. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاولا صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه دوه ټپیان وربلل شوي وو. یو تن یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د زیاتې درملنې په خاطر د ننګرهار او زبي روغتون ته انتقال شوی. یاده پیښه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو هم په سختو ټکو غندلې او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول رامنځته شوو پیښو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیې کمیسیون مشر هر وخت خپلو وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسیا او اوکرایني پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې لبد امرغه خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوی چې اوکراین یې غواړي، خو یوازې په دې سلا شوی چې ملکی وګړو ته بل ښارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خو په لومړي پړاو خبرو کې پرمختګ احساس نشو او اوکراین ویل چې روسی پلاوی د خبرو میسته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي وو. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دو خواو د مرکه چی پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ لیکلی اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربند د دشمنۍ د بس کېدو او له هغو ښارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباریو لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یوه دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د دوخواو د خبرو لومړی پړاو څلور ورځې وړاندې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلاروس په خاوره کې ترسره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیه لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي، خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چل ګڼي.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنجشنبې تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تېروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو به سلاحکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساري ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته درواغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 83% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیځوال د اتمي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې پوتین د خپل هیواد اتمي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره دغه رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سلګو نیولیا.
دا خبرګ ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کیږي چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډېر زیات خوشحاله شو چې په دغه ټاټوبې کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو همشموله کور دی او تر څنګ زه ډېر خوشحاله د هغه چانه مچا چې د دې مشاعرې تاداو خې ده. اوس حضر مصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مونږ غواړو چې دا رقم مراسم هر وخت به مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو.
داونی بوټي واوري او غلونه مې وطن ده، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن ده. ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن ده. د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن ده.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو.
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخي شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډې کړي، له یاغې وجود دی سوړه سویلۍ خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګري، د پاولیو شور دی ناراضي دلبري.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو.
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدقه ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او تر څنګ یې د موټرو بیې هم راټیټې شوې دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو له امله د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
موټر پلورشي وخت کې تولت آمده موټر پلورشي وضع بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی $200,000 د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلي دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس $5,000 هم یو موټر اخیستی په $4,000 څوک نه اخلي، په $2,000 موټر اخیستی دي په $1,000 څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت کې قرار ولیدي.
45 کلن مطیع الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا هر اونۍ یو موټر خرڅو خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلاً مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی. موټرې ارزانه شوي دي، بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلاً کاروبار نشته دی، ناستونه توکل پخ دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبي نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا چې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي، سوګي نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع شي، کاروبار خوشي شي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغوی وضعیت ښه ده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدره دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنی حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅې ونه کړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نه کړي، نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوي چې پکې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسدآباد، اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 20 کیلومتر اوږدوالی لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د ښاغلي حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالي ستونزې هم هواري شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
یو
په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوبې کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پریښودې له اوکراین سره یې مرسته کولای شوای. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پریښودې اوکراین ته ورکړې وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوې وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سږ کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 580 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پریښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلیک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ د سر په تماس کې یم. خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې زموږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدیا نشته. دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدیا راوي او موږ به شي په ځای پر چې ټلیفون کوی یا غونډې یا د شاګرد شي ته خېر دغه ټلیفون نه ځلان سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي، نو ډېر به مننه جن وکم.
زاره کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په ځان شولو د ډوډۍ له ولا کلرو د ماشان ډوډۍ چې یې خوري دا و چال دی په جمل کې د قران دی دی د امرت سی وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موټران ولا خلک یې خوري د خدای ری دی دا و څه چا کړ راي لاس ولا په جمل
اصل واسه یم د نګر هر پدای څخه تماس کیم او ورور از د اسلامي امارات نه وختنه زمګه دغه د چورور په آتا یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ جی کې څه خبره نشته آزادی ده مګر مونږ نن زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خطا او دا بیرغ را تا وایست خطا یې کوم ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بس سبق به زار کوم یعنی مونږ افغانان څه په ګناه اخته څه څه ګناه کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته ده دا څه رقم اسلامي امارات ده چې دوی دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه ده یا د اسلامي امارات بیرغ ده چې دوی دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ ده ډېر خفه کېږي په دې کار چې مونږ سره دوی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زه ناست یم همدغه زما بیرغ یې ویاغسته وشته دا ولې
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړې چې له کابله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیسته لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس هم د ازادي په صفو کې پروګرام واورئ
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ساسو کوربه السلام علیکم د دوه په تړون دلته بحث لرو د طالبانو او امریکایانو ترمن د دې تړون د وکاله پوره شو جن په دې باور دي چې همدا موافقه د دې سبب شو چې نن طالبان په کابل کې واکمنان دي یو شمیر بیا دا نظر لري که دا تړون بشپړ عملي شي دا شته ستونزې به هواري شي لکه په افغانستان کې د داسې حکومت واکمنېدل چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادي د قطر په پلازمینه دوحه کې د شبي تړون له مخې پر څلورو ټکو ټینګار شوی امریکا به خپل ځواکونه د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کوي دوهم افغان حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشې کوي دریم درې میاشتې وروسته تر تړون به د سولې بین الافغاني خبري پیل شي او طالبان به شخړې کموي او اوربند ته به زمینه برابروي که ورته وکتل شي دا څلور ټکي په خپل وخت عملي نه شول نه امریکایي ځواکونه په خپل وخت ووتل نه بندیان په خپل وخت خوشې شول نه بین الافغاني خبري په خپل وخت شروع شوې او نه هم اوربند شو د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارګزي شینکی کډوخیل د سیاسي چارو کتونکو او د سیاسي چارو کتونکو سید اساق ګیلانی د بلنه ورکړې ده ل اغله بارګزي به وورو چې څه فکر کوي د دوه پټړون کې ستونزې به کنه دا تړون ساس په باور سم عملی نشو
زه فکر کوم د دوه پټړون ټول هغه برخه چې د افغانستان لپاره د سولې او امن د لارې خلاصوله عملی ونه شو او متاسفانه چې د دوه تړون صرف د طالبانو او امریکایانو د خوښتنو پر اساس باندې مختلفان او ځکه موږ نه دایمي اوربان ولیده نه سیاسي خبرې اترې چې افغانستان یو منظم سیاسي لیدلور ته برابر کی او د دې ترڅنګ هغه پرخپنچت حکومت چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او یا هم هغه موقت اداره په کابل کې یا په افغانستان کې جوړ شي چې د دایمي سولې لپاره هلی ځلې وکړي
اغلی کډوخیل چیرته تاسو ته راشم د دوه د تړون په ارتباط آیا د دې تړون مادي سمې تطبیق نشوې چې ځینې افغانان شکایت لري او ځینې سیاسي افغانان له حکومت د باندې پاتې دي او کنه په دې تړون کې ستونزې او مشکلات
په بجما چې د دوه د تړون لپاره اصلا خو
افغانان اون پختل شو افغانان نه د افغان حکومت پختل شو او نه افغان ولز نو زه فکر کوم څنګه چې جنگ زمونږ نه وو دغه پروسه زمونږ نه وو متاسفانه امریکا یو طرفه ام د افغانستان نمایندگی کول ام د خلکو نمایندگی کول ام د حکومت او ام د امریکا او دیو پیو او له طالبانو سره معلومداري او پاکستان په پرچدیان کې د غوښتنې قناعت او حمایت او همکاري رضایت خوشحالي دی غوښتنې مهمتره د افغانانو څخه دا جوړ شو نو اصلا ک دوه کې تلون یا دغه پروسه د افغان ولس د حکومت او همدارنګه طالبانو په خپل خواخه شروع شوی مطمئنن چې ام به دا تلون به نقص وو او همدارنګه به د تطبیق لپاره به یو خوډ به وجود وو
مانه په دې برخه کې به د ګیلانی صاحب نظر واخلم آیا تاسو موافق یاست لدې سره چې د دوه پټړون کې افغانانو پښتنه ونه شو او له حکومت هم
د شک نشته دی چې د افغانستان د خلکو نه پښتنه ونه شو د دوه د خبرو دا مسولیت امریکانه درلو دا مسولیت د افغانستان د حکومت وو چې دا باید خپل خلکو سره شریک کړي وي او هغه کوم فیصله چې د امریکایانو او د تحریک د طالبانو سره شوی وو هغه باید حرف په حرف د افغانستان د خلکو سره مشوره کړی وی او خبرې کړی وی او بالاخره دوی ځان دې ته آماده کړی وی چې د کوم ورځې نه چې طالبان او امریکایان کیناستل په خبرو باندې هر یو څوک پیدل چې د اشرف غنی حکومت دور خلاص شو او افغانستان طالبان ته سپارل کیږي ولی متاسفانه اشرف غنی په لجاجت باندې ونه شو کولای چې بغیر د درې سلور متحد المال کسانو نه چې همیش په هر یو مجلس کې هغوی حاضر او هغوی غوښتل
په دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم چې دوی هم نظر دی له تاسو سره کنه کړوخیل
ګولی ما وویلی چې چون خپل نه افغان حکومت د په روسیې طرفدار او نو معلومدار د هغوی همکاري نه درلودله او ځکه چې هر رقم برخورد چې خپله خلیلزاد له خپله ډاکټر صاحب غني سره شخصي هغه مخالفت یا رقابت یې درلود نو هغه هم دا رقم پیسه یو برخورد نه کولو چې په صفت یو رئیس جمهور ورته وګوري یا د یو د سیستم نظام چلوونکی وګوري ان په هغه برخورد چې خلیلزاد کول ان غنی هم ان د پروسه کې همکار نه و ځکه چې خپل غوښتنه درلوده د معلومات غوای چې زه راغلی یم رئیس جمهور یم او باید دوی ته څه غوږ ونیول شي دوی هغه څه غوښتنه یا اندېښنه هم په نظر کې ونیول شي اما زه فکر کوم ټول مشکل خپل هم د ښاغلی خلیلزاد کې و په کوم رقم چې دا پروسه جوړه کړه په څه رقم چې د افغانان د باندې وساتل او دا پسه وان من شو و یو نفر مختبه ولا او دغه لپاره کوم پایله نه درلودله
اخر لپاره زه څه فکر کوي چې سیاستوالو هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په دغه خبري کول او د خبرو ډیر وخت همونی په هغه وخت کې په دې خبرو باندې اعتراض نکاو او اوس هغه کسان چې په کابل کې په هغه وخت کې واکمنان وو او بیا مطرح سیاستوالو هغه اعتراض کوي یو غټه برخه
زه فکر کوم چې په افغانستان کې سیاست متاسفانه نه علم دی نه هنر دی صرف د نرخ روز په حساب باندې خلک خپل موضوع ګیری کوي زما په یاد چې کله چې دوه موافقت نامه او تړون لاسلیک شو ډیر امیدواري ورته وه او اما دې دا چې حوصله ورته وکړو ګورو چې پایلې راکم دی زه فکر کوم تر ډیره کچه پورې هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې نظامي شتون هم درلوده او مخصوصا مختلف ولایاتو کې دوی د طالبانو سره سربیره پر دې چې د دولت لخوا څخه د سولې په آیت کې خبرې اترې کړي دوی په مستقیم ډول باندې هم طالبانو سره خپل اړیکې وساتلې ټولونه مهمه خبر هم دا و چې په افغانستان کې د نظامی عملیات او یا هم هر نوع هغه جنگ چې په افغانستان کې نور هم خرابي او بې ثباتی راولي دغه مخنیوي باید وشي خو متاسفانه موږ ولیده چې په افغانستان کې یوازې نه شي چې فاصله دوه موافقت نامې نه دی رسوله هغه جنگ و دا کړ طالبانو لخوا څخه و چې ډېر په بیرحمانه ډول باندې ملکی خلق و زلسه منگا ولیده چه پامریکایانو بنده بید بند شو، مگر پا افغان اسکر او افغان ملکی چهارو بنده هم دسته عملیات روانو.
بله.
ده دی پر چند فکر کم چه ده افغانستان پخوانی حکومت غری هم سربیر پردی چه یو قوی تیم دیده سول خبرو اترو لپاره برابرو نکرله، یو منظم اجنده چه پاقی اجنده بنده طولو که کری وای پاقی بنده ممل و نکر. دلغ وارم ویم چه داده کرزی ستونزه و یا در اشرف غنی یا دکتر عبدالله یا تمامت نور یا محقق یا دوستم یا ملا برادر یا بلحف چه در طالبان و مشر ده، خب به هر صورت سره طول پندغه بنده پردی چه در افغانستان خلکو لپاره سول را نوسته او خپل زنزانی لپاره هم افغانستان قربانی که هم در افغانستان خلق.
تاسو مخکې په سیاستوالو باندې داسې اعتراض وکړو چې نرخ روس ته ګوري، فکر کوي نرخ روس ته ګوري که نرخ باد از روس ته؟
فکر کوم نرخ روس، ځکه چې که دی باد لپاره فکر وکړي نو دغه ناورین سره به نه مخامخ کیږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:49 په ټول افغانستان کې اوري.
په دې برخه کې به د پخواني ولسمشر اشرف غني د سولې د پلاوي د مشر معصوم ستانکزي نظر سره شریک کړم، بیا به ښاغلی ګیلاني ستاسو نظر واخلم.
د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېرې لوی ستونزې وجود درلودې، هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و، د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همشمول چوکار کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع له لارې نه واک ولېږدول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها سی عملی نسوله بلکه نیمګړی پاتې سوله او مخکې له دې نه سی خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامی برخه باندې فشار را وصلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
ښاغلی ګیلانی د معصوم ستانکزی د دې خبرو په اړه ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی غوښته چې تر آخره پورې پاتې شي او مغه یو بکفایت انسان لکه معصوم ستانکزی د دې مشري ورکړه چې فقط امر نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی ومني او قطعا دا د افغانستان د خلکو سره شریک نکی، او بل اخره چې کله په دغه سرحد ته ورسېده چې تاریخ وټاکل شو د امریکایانو د وټلو، نو هغه وخت باید د دوی مسولیت او د حکومت مسولیت وو چې د افغانستان د خلکو سره خبره شریکه کړي چې امریکایان وزي او موږ په اقتصادي لحاظ باندې توان نه لرو. بلې متاسفانه دا کوم هیئت چې تللی و دا هیئت ډېر ناکام هیئت او ټول د ډاکټر صاحب اشرف غنی بلې ګویکو
ګلنس فکر نه کوي په دې هیئت کې وبخشي، فکر نه کوي په دې هیئت کې ډېر تش کسانو چې له ډاکټر غنی سره مخالف وو، حتی
اغوی په صورت قطع باندې صلاحیت نه درلوده او نه د هغوی خبرې اورېدل کېده. درې څلور کسان پنځه کسان وو چې هغوی اصلي لوبغاړي وو او هغه ټول د ارګ بخوانه معرفي شوي وو او ما هغوی راپوردهي کوه دلته او هلته د ډاکټر صاحب نظریات به په مخ وړل.
نو اوس که دې ته راشو، که چېرته لکه څرنګه چې تاسو توضیح کوي چې دا د سولې خبرې سمې مخته نه لاړې او اوس د طالبانو حکومت راغی، یعنی اوس ناسم کار شوی دی چې طالبان واکمنان شوي دي، ستاسو په نظر؟
زمونږ غوښتنه دغسې نه وه چې طالبان په دغه رقم باندې په قدرت باندې ورسېږي. مونږ څو ځلې د دې شاهدان یو چې د افغانستان اداره اردو پولیس ټول سیستم خراب شوی دی. مونږ غوښته چې انتقال د قدرت وشي، یو کس یو لنډ مودې د پاره د قدرت ترلاسه کړي، ډاکټر صاحب اشرف غنی د استعفا وکړي او بالاخره قدرت طالبانو ته داسې قسم کې وسپارل شي چې نن دغه کوم ستونزې چې روانې دي دا به نه وي.
طالبان باید اوس بیرته دې ته ستاسو په نظر بیرته راوګرځي چې دغه سیستم بدل کړي؟
تاسو که ما ته اجازه راکړئ چې زه خپل خبرې وکړم، د زه په سیستم باندې نه غږېږم، زه په دې باندې غږېږم چې دا کوم غلطۍ چې شوې دي هغه دا دی چې په هغه صورت باندې مونږ کولای شو چې خپل اداره، خپل قانون، خپل ټول سیستم ولرو دلته طالبان به قدرت ترلاسه کړی وای او جمهوریت به په حال وای یا امارت په حال وای یا نوم ډیر اهمیت نه لري. مهم دا دی چې اداره او قانون څونه حاکم پاتې کېدلی شوی په جامعه کې چې متاسفانه قسمونه شوه. د ډاکټر صاحب اشرف غنی د وتلو سره سره زمینه دې ته مساعده شوه چې طالبان حضور ننوزي چې بیا نه جهان په رسمیت پیژني نه اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان خلک زوریدلي او نه دغه کوم تیخته چې د افغانستان نه شروع دی او روزانه په زرها او کسان د مختلفو سرحدونو نووزي.
یعنی ستاسو په نظر اوس د طالبانو مسؤلیت ته چې باید ځینې تغیرات راولي چې له افغانستانه خلک ونوزي او یا یو داسې حکومت راشي؟
دا د امارت اسلامي وظیفه ده چې خپل کړنلارې ته تغیر ورکړي، د دنیا سره همګامه شي، د افغانستان د خلکو پشتیبانی واخلي، ځان ته مشروعیت پیدا کړي په دننه جامعه کې، بعد له هغې نه د دنیا سره خپل کابینه ته تغییر ورکړي، هم شموله کابینه جوړه کړي، ټول هغه نخبه کسان د قومونو چې په افغانستان کې شته دی یا د افغانستان نه د باندې دي هغوی ته زمینه مساعده شي او کار ورته وسپارل شي، د یو کس په فرمایش باندې د یو قوم نمایندګي ونشي، بالاخره انتخاباتو ته زمینه مساعده شي چې انتخاباتو شي، خدای وکړي چې د افغانستان خلک هر چا ته رای ورکړه. هغه
طالبان انتخابات سره مخالفت
کوي. دا خود دوی مخالفت دی، د افغانستان د خلکو مخالفت کنه دی، د جهان مخالفت کنه دی. نو په زور حکومتونه خو مونږ ولیدل چې ډېر بقای نه کاو، حزب دیموکراتیک خلک هم انتخابات نه کاو، مجاهدین هم انتخابات نه کاو، اوس دوی هم انتخابات نه کوي، بالاخره د دې وطن سرنوشت کیږي.
مننه اغلې کړوخیل، ستاسو نظر واخلم د دوه تړون تروسه پوری د بحث لسره تروسه پوری ځینې انتقادونه په دې تړون باندې وشو، څه باید وشي چې اوس داسې یو زمینه برابر شي چې افغانان په داسې خوا روان شي چې دغه انتقادونه او اعتراضونه راکم شي، او لکه څرنګه چې ښاغلی ګیلانی هم ویل چې افغانان له افغانستان په وتلو دي او دا کارونه باید ونه شي او د افغانستان د دوی په وینا حیثیت یاد شي؟
ګوره خلیفه، خو ټول پلان هم دا و چې څنګه د اشرف غنی حکومت ته سقوط ورکړي او طالبان واک ته ورسوي. خو په هر صورت دلته د طالبانو په واک رسېدل اوس خو رسېدلی څه دا چې اشرف غنی ورته تسلیم کړی وي یا دا چې مثلا هغوی لاړو د بېرته ټول هغه سیستم پوره جوړ دته پاتې شول. مهم همدا ده چې کوم شی چې اوس طالبان نه انتظار کېږي دوی څه کوي. یو تعداد کسان مثلا له امنیت زیر نه تښتي چې ژوند تضمین نه ده، چون دوی مسؤلیت نه اخلي. یو تعداد ته کاروبار ژوند نشته ده. خو بالاخره څنګه وکړي چې په یو مملکت کې نو هغه هستي او درایم لاره ته خلکو خپل بډوډۍ خرڅ کړل، اولادونه یې خرڅ کړل. درې مثلا هغه ستونزې چې دوی مثلا مېرمنو ته جوړوي، هر څوک د خپل کورنۍ لپاره اندېښمن دي. افغان ولس غواړي په خپل بچو باندې درس وایي، خصوصا په خپل نجونو باندې. کله چې په دې مملکت کې دوی د لورګانو لپاره آینده نه وي، نو دوی به څه کوي بالاخره؟ ان اوس طالبان مطلق د ډېر مسؤلیت لري چې څنګه د خلکو رضایت واخلي، اعتماد واخلي، خود په خود رسمیت پیدا کړي، یو میکانیزم پیدا کړي چې دوی مجبوري په مغه میکانیزم لاره کړه لوی جرګې دایره ولوي، کړه مثلا موقت اداره و تاریخ ته یې نول، بالاخره بل دایمي حکومت لپاره زمینه ده. یو میکانیزم چې هغه څنګه مثلا رای واخلي یا انتخابات وشي، یعنی هر یو میکانیزم چې قبول شده وي په دو جرګې لاره نه. اما مهمه دا ده چې د افغان ولس لپاره څه شی کوي. خلک ولې تښتي؟ خلک نن ډوډۍ نه لري. استاذ د محرم مثلا اول په تاسو سره طالبان دا پوښتنه کوي چې څنګه په همدغه شل کلن جنګ له یو لک نه پورته امنیتي ارګانونو مسؤولین وزل شوي، دا کونډې مثلا محرم کومه کې داسې کورنۍ شته چې هغه زوی هم نه لري، هغه هم نه لري. دا خو یو لویه جفا ده د مملکت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دوستي کوي.
ښاغلی بارکزی، دې ته راشو چې د دوهې تړون وشو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او نتیجه هم دغه ده، معلومه ده چې په افغانستان کې طالبان واکمنان دي. که بیرته هم دې سوال تراشم، آیا ستونزه د دې تړون په مادو کې به هغه کومې مادې چې تر اوسه پورې افشا شوي دي او ویل کېږي په یغو مادو کې خو داسې خبره نه وله، خو صرف عادي خبرې وې چې امریکایان به وځي او طالبان به روابط له ترهګرو سره بندوي او بندیان به د دوی خوشي کېږي او بین الافغاني مذاکرات به کېږي. دا شان په همزمانه بیا په ورته وخت کې و هم شول، خو نقص او عیب په څه کې؟
اول د دوه تړون تقسیم اوقات د افغانستان د شته واقعیتونو سره برابر نه و، یعنی نیمګړتیا په تړون کې هم موجوده وه، ځکه چې دوی کوم تقسیم اوقات چې ورته جوړ کړی و، یعنی دنه په یو کال کې، ځکه دوه تړون په فبروري 2006 کال کې امضا شوه او امریکایان اوګست کې 2021 باندې وته، یعنی تقریبا یو کال څو میاشتې، یا تقریبا زه نه غواړم چې اتلس میاشتې دوی طالبانو سره خبرې اترې درلوده تر څو چې دغه تړون لاسلیک شو، او اضافه تر شپږ ملکونه او بین المللي سازمانونه د دغې تړون په لیکلو کې مرسته وکړله. په د دوه تړون په موادو کې تر ټولو ډېر ټینګار په افغانستان کې د یو سیاسي منظم او ائتلافي نظام جوړولو لپاره چې جګړې ته د پای ټکی کېږي تاکید شوه. سربیره پر دې چې طالبان باید خپل روابط نور سیاسي پوځي بهرني ډلو لکه القاعده، داعش او نور سره پای کم کړي. د دې ترڅنګ د طالبانو څخه هغه زمایم چې پکې شته دی، چې کوم خلک ډیر خبر نه دي، د امریکا د منافع د ساتلو لپاره به کار کوي. سربیره پر دې چې د امریکایانو باندې حمله نه کوي، دا هغه مواد او هغه موارد چې تر ډیره کچه پورې عملی شو. مګر کوم شی چې ونه شو، اته میاشتې مکمل د افغانستان د سولې هیات او د طالبانو په مابین کې اصلا اساسي خبرې د سولې لپاره پیل نشو. موږ او تاسو شاید چې دوی اجنډا باندې غږېده، دوی هغه موارد باندې غږېده چې اصلا د سولې په طرف د افغانستان نه نږدې کوه. د دې ترڅنګ د دوه موافقې په تړون باندې باید اوربند یا اول اورکم وای بیا اوربند ته نږدې شو، چې نه اورکم شو نه جګړه کم شوه او نه هم اوربند اعلان شو. د دوه موافقتنامې په تړون باندې او دغې پر اساس باندې بین الافغاني خبرې اترې، چیرته بین الافغاني خبرې اترې وشولې؟ ته مونږ وایو چې پایلې ښه پایله وه. دې شیان په لیکلو کې ښایسته راځي، خو مګر په عمل کې ستونزې سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم دا چې سربیره پر دې چې سیاسي لحاظ باندې د دوه د موافقتنامې لپاره سیاسي فشارونه او بین المللي فشارونه کاروانه اخیستل شي، صرف د افغانستان په دولت باندې د بندیان خوشي کول موضوع مطرح شوله، د سولې هیات د تعینولو موضوع مطرح شوله او دوه ته د دوی لیکل او نور هغه مثلا نظامی عملیات کمول چې افغانستان حکومت وکړي. اخوته طالبان خپل تعهدات باندې عملونه کوي. فکر کوم تر نن پورې هم کومه برخه د هغه
عملونه
شوی
نه ده. د طالبانو سره فرزند سولې په خبرو کې جدي لکه څنګه ستاسو سره جدي نه و، فکر مې کوي چې طالبانو داسې فکر کوي چې د جمهوریت په نظام کې ټول خلک په یو خوله نه دي، مجاهدین وی خو ته روان دي، د اشرف غنی او د ملاتړو ډله په بل خو روانه ده، په حیات باندې حتی انتقادونه اعتراضونه او دومره شدید اعتراضونه او انتقادونه، نو د طالبان به ولې له دغه سي یو لوري سره چې په خپل منځونو کې په یو بل باندې په درسنیو کې سخت سخت انتقادونه کول موافقه کوله؟
سید طالبان د سره ډیر آشنا نه و چې یو بل ته انتقاد کول او یو بل باندې نیوکه نیول، مګر طالبان دې سره آشنا و چې بل اخرات باید افغانستان د سولې لپاره خبرې وشي. دا که د جمهوریت هیات ضعیف او یا هم د نورو سیاسي نظامي ټپلو استازي ته په صحیح ډول باندې ونه شو، طالبانو آیا دې په یو خله باندې دي؟ ونه چې نه، خبره یو شی کوي، عمل بل شی دی. عملا تاسو وینئ چې یعنی هر ورځ د افغانستان خلک مونږ وینو چې د دې خبرو کړنو کې څومره تفاوت دی، او دې انتقاد هم نه مني. په خو 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 چې د اقل د انتقاد دروازې خلاصې وي، که چیرته نن دې پری دې خلک انتقاد وکړي د دې په کړنو باندې، خامخا منتقدانه نظر شته. طالبانو خپل هم خپل چینلونه د خواني مجاهدینو سره په مستقیم ډول باندې خلاص کړي وو، نو که چیرته طالبان په دې فکر باندې وو چې دوی د اشرف غنی ټیم سره نشي خبری اترې کولای او یا په سلام مشوره نشي رسیدای،
نو هنور سیاسی دلو لپاره هم کما بندیز نوه لاره ورته بنده نوه دی کوای شای چه خبری کینی اما متاسفانه حد اقل اگه ده خنیت لپاره چه باید نریوال تا وخی یا ده افغانستان خلق تا وخی چرا شای اوتار شای چه ده امداغه ده که نه حاله که کچیر تا طالبان ده یو سیاسی تاقل نکار آخیسته ده فکر کن چه هم دی بخپل موزه تینگا وای شوای سیاسی لحاظ بنده او ما افغانستان با اوسنه ناورین سره مخامخ نوای چه داله و میاشتواته هیچ صبح دی پر اسمتونه پیزنده اقتصادی ناورین بشری ناورین او ده جنگ تهدید متاسفانه داغه شنده چه من گوش سره حقیقت که مواجه و
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
اغه لکړو خیل کچته د بحث اصلي ټکی د دوه تړون تراشو تاسو په دې باور یاست چې د دوه د تړون ټکو ته بیا باید کتنه وشي ترڅو په افغانستان کې یو حکومت فرزن کچنګ چې تاسو ویل رامنستش او کنه د دوه تړون نور باید وټړل شي او هغه ته کتنه ونشي.
نو دغه تړون لپاره د افغانانو لپاره چی نشته؟ دلته هدف د طالب او غیر طالب کسان په سیستم کې داخلي تل دي. حتی موږ پښتانه هم خپل حق غواړو. دوی نشي کولای د پښتون قوم نمائندګي نشي کولای د یو فکری ګروپ یا یو دوی مغه د کومه عقیده باندې چې راغلي په دې کې د هر قوم ژبې کسان به یو کېدای شي پښتانه په کې زیات وي. د ځمنه د خوښ چې خلک کوي فکر کوي چې د نور قومونو دلته یو فکری ګروپ ته په نوم د تحریک طالبان د افغانستان دي. دغه باید غیر طالب کسان چې هغه مثلا په اساس د ولتیا تحصیل تجربه سواد په اله مختلفه ژبونه او همدارنګه د خزو نرنه په سیستم کې داخل شي. دغه هم شمول حکومت چې افغانان ته قابل دي قابل او دنیا به هم تایید یې به نه هغه لسه خلیزات درلود او نه دغه تعریف چې خپل طالبان یې ورکوي دا د نور باید د هیټلون په خپل ځای باندې پاتې شي. درتونکو لپاره څنګه د خپل مشروعیت پیدا کوي افغانان ته څنګه جات ورکوي دنیا ته څنګه جات ورکوي تر څو په دنیا هم یو بهانه د همکاري پیدا کوي او افغانستان سره کومکونه وکړي ځکه چې اوس یو کرام سره موضوع د سیو موضوع د چنور افغانستان ګروپ ورو د خلکو لاغنه وځي ل اجنډا نه وځي او فرانسه به یو لوی ناورین سره مخامش کیږي او طالبان اوس مسئولیت لري چې لمده فرصت مثبت ګټه واخلي. زه فکر کوم چې به بهتره به دا وي چې طالبان خپل حکومتداري زکی جنگ رای حل نه ده. مجاهدین په خوده د افتخار د لودو یمن غ روسه شکاس ورک بابا نتاس فرانسه د روسه څخه التکاته کک او طالبان به په لمده غرور نه بدروزي اوس جنگ خلاصو د حکومتداري لپاره تاسو شیلری
مننه. شغل ګیلانی ک د بحث په روسیه کې ستاسو نظر په لاندو واخلم چې آیا د دوه تړون ته بیا کتنه پکار ده او کنه لاغه تړونه پرته باید جن نور ګامونه واخل شي؟
زه فکر کوم چې هغه نور خپل هغه حیثیت د لاس اور کړي هغه که په صحیح توګه باندې تدبیر شوی وای او خلیلزاد پکې دروغ نه وای ویلې نن به موږ دغه سناورین سره نه وای مو. زه فکر کوم چې اوس یو بل پړاو دی د ژوندانه او شپږ میاشتې د یو بل نظام د یو بل سیستم تر بیرغ لاندې موږ ژوند کوو. دلته باید فکر وشي چې څنګه موږ د افغانستان خلک د دې بدبختۍ نه خلاص کړو څنګه جهان سره خپل روابط وساتو. نور د دوه پروګرام او دا سيزونه نور نه په درس خوري او نه باید نور ور باندې وخت ځای شي چې بیا په دوه کې یو بل میله ځای پیدا شي او یو تعداد افغانان هلته مصروف پاتې شي. نه زه فکر کوم چې اوس موږ فرصت ډیر نه لرو. ناورین سره مخ یو لوګه بیچارهګي به غربت هغه انتها ته رسیدلې د دې د مخنیوي لپاره باید چې حلی زلی وشي.
مننه تر بلې خبرونه مو پخته سپارم.